روم جوزا مراسم یاد بود احمد زاهر برگزار می شود.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د اسرائیل پوځ وایي نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هممهاله د ایران تسنیم خبری آژانس د یکشنبې په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلې. د تیلو په زیرمو کې هم د چاودنو راپورونه ورکړل شوي. د تسنیم د ادعا له مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې یې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم د یکشنبې په سهار په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه بیا پیل کړل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې جزئیات وروسته په خبرونه کې در سره شریکوم. راپور نه وایي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې دوه افغان خبریالان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. پاکستانی خبریالانو له هغې ډلې آزاد خبریال طاهر خان د شنبې په ورځ تر خپل اکس پاڼه د چارواکو په حواله ویلي نصیر احمد بهروز او زکی صفایی د هغوی د ویزو د نه تمدید له کبله لومړی نیول شوي او بیا اخراج شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام په نوم یوې کمیټې هم تیره شپه د خبریالانو د اخراج خبر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. خبر کې راغلی چې نصیر احمد بهروز په حاجی کمپ کې له یوې اونۍ توقیف وروسته پرون شنبه ډیپورت شو او زکی صفایی څو ورځې مخکې. خبریالانو د پاکستان له چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ له کمیټو غوښتي چې په اسلام آباد کې د هغو افغان خبریالانو ستونزو ته پام وکړي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي. د امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې پرون شنبه هم مظاهرې روانې وې. د اسوشیتد پریس خبری آژانس د راپور له مخې مظاهره چیانو د استبداد ضد او د ډیموکراسۍ او د کډوالو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول. امریکایي چارواکو له مظاهره چیانو څخه د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې تاوتریخوالی هیڅ د زغملو نه دی. په لاس انجلس کې چې د لومړي ځل لپاره تیر اونۍ دغه اعتراضونه وپارېدل د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خوډاب شوی او پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز او نورو وسیلو کار اخیستی دی. دغه مظاهرې وروسته تر هغې وپارېده چې د ګمرک او کډوالۍ پولیسو د لاس انجلس په لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپې ووهلې. چارواکي وایي د چاپو هدف یې د غیر قانوني کډوالو نیول او د هغوی اخراجول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل هیواد پوځیان د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځمکني ځواکونه وبلل او د هغوی لاسته راوړنې وستایلې. ترامپ پرون شنبه په واشنگټن کې د خپل پوځ د جوړولو د 250 کلیزې مراسم ته وویل چې ځواکونه د افغانستان په ګډون بیلابیلو سیمو کې لاسته راوړنې لري او ځلیدلې دي. د دغو مراسمو پر مهال ځانګړي پوځي نندارې هم ترسره شوې. د راپورونو له مخې امریکا 2.6 میلیونه پوځیان لري. دغه مراسم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیږیدو له 90مې کلیزې سره هممهاله نیول شوي. ټرمپ ویلي د روسیې ولسمشر د کلیزې د مبارکۍ په پار پرون ورسره ټلیفوني خبرې کړې خو په خبره یې تر ډیره د ایران پر وضعیت غږېدلې دي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه او نور راپورونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کوي. آدرس یې دی azadiradio.com. اسرائیل او ایران نن یک شنبه یو پر بل تازه بریدونه کړي. اسرائیل د ایران د دفاع وزارت ودانۍ ویشتلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل یا ټکنی شوي.
من هم لګنو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او لګنو ستونزو سره مخ شو. د سې تعمیل مسؤلینو اعلان وکړ چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي.
پاکستان کې نږدې 200,000 افغان ماشومان له زده کړو محروم شوي.
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي.
پرون د احمد ظاهر د زوکړې ورځ وه. هغه افغان هنرمند چې خپله نشته خو غږ یې لا هم په کور دننه او بهر کې پراخ مینوال لري. نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د دې خبری مجلې د سر راپور ته او پایل هم د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیاتو کوو. د اسرائیل پوځ وایي نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمیر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هممهاله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تسنیم د اعلان مخې د غبرید کې یوازې د دفاع وزارت یو اداري ودانۍ سرسری زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د اعلان مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسیدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم نن یک شنبه په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي. د اسرائیلو پوځ د یک شنبه په سهار وختي راپور ورکړ چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړې او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. اسوسییټډ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په نننیو بریدونو کې چې په واستوګنیزه ودانۍ باندې شوی په اسرائیلو کې څلور کسان وژل شوی. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپاهی پاسداران انقلاب ګواښ وکړ چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ووایي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوې چې له تیرو څو اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچان یو اټومي تړون ته د رسیدو هڅه کوي. ایران اوس د اټومي خبرو دوام نه توجیه کیدونکی کار بللی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې له لوړ پوړي ډیپلوماټ کایا کالاش سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجیه کیدونکې دي. په یو بیان کې چې دولتي ایرنا خبری اژانس لخوا خپور شوی عراقچی وویل چې د هغه په هیواد باندې د اسرائیلو بریدونه د هغه په نظر د واشنگتن د ملاتړ مستقیمه پایله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ له ایران څخه وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې د دوهمې دورې له پیل راهیسې متحده ایالات او ایران د نوي اټومي تړون لپاره هڅه کوي او پنځه پړاو خبرې کړي خو تر اوسه کومې پایلې ته ندی رسیدلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکارې ادارې اعلان کړی چې د امریکا د مرستو له کمیدو او بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم فعالیتونه ټکنی شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې روغتیایي مرکزونو ته دا مهال هغه سې پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې وه او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
روغتیایي مرکزونه
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو و چې په خپل سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډیر لري دی چې له امله یې ځایي خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د سي تعمیر له مسؤلینو او همدارنګه مسؤل دویم مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره ښه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالیانی حتی در نوایی
د هرات ولایت په اکثر لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړې توګه شدې ورکوونکي او امیدواره میرمنې او هغه کسان چې د ورستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوالو سازمانونو لکه دبلیو ایچ او او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 2 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. د پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2025 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د ملګرو ملتونو د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان یا پی آر پی آر آر پی وای چې نږدې 200,000 افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول نجونې په پاکستان کې لزده کړو به برخې دي. دغلته د کډوالو فعالان هم د ستونزو تاییدوي او وای چې د کډوالو له ډلې ګڼ شمېر له تعلیمه به برخې او هغه محدود شمېر هم چې تعلیم ته لاسرسی لري هغوی د زده کړو لپاره پیسې لګوي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14مه د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی په کې راغلي چې د افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې لکه مخ سره مخ دي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکي ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر